د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په یو بل پښتو خبرونه کې موږ نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخوانی قومندان وایي د سکال پای ته رسېدو وروسته د په افغانستان کې څه باندې 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې دوهمه نیمه یې مو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی به نجیبه زمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. د افغانستان د مالیه وزارت په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې څیړونکي راپور رد کړ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو 210,000 رای باطل کړې او په عراق کې د پارلماني انتخاباتو رای شمیرنه روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالیه وزارت په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د څارونکو راپور رد کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې فساد د افغانستان پر ګمرکي او نورو عوایدو منفي اغیز کوي. د مالیه د وزارت وین عبدالقادر جیلانی د دغه راپور په اړه ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپورونه بې اساس خبرېږي.
بدون لدنه چې دوی تحقیقات وکړي یا درست ارقام ترلاسه کړي، دوی فقط غواړي یو راپور نشر کړي. هغه راپور چې سیګار نشر کړی دی د افغانستان د عوایدو په اړه باندې، دا موږ په کاملا توګه ردو، په کلکه ردو. دا د حقیقت نه ډیر لري راپور دی.
سرما فتش جان سپکو په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې د افغانستان عواید تیر کال تر ټاکل سوي هدف 12% لږ سوي او سږ کال به 40% لږ سي. د په خبره د دې معنا بدوي چې د افغانستان حکومت به یوازې د خپل 1 میلیارد او 500 میلیون ډالري بودیجه یوازې دریمه برخه په خپل برابرولای سي. پر راپور کې ویل سي چې د امریکا حکومت لشتل لږه 190 میلیون ډالر ځانګړي کړی و چې له افغانستان سره د ګمرکي اوایدو په ټولول کې مرسته وسی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو 210,000 رای باطل اعلان کړې. د شکایتونو کمیسیون پرون د ولسمشر د انتخاباتو د درغلیو پر شکایتونو د کاندیدانو، رسنیو او مدني ټولنو د استازو په وړاندې ښکاره غور پیل کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کاندیدانو یا د هغوی د استازو همداراز د خبریالانو او د مدني ټولنو د استازو په وړاندې به پر نورو مشکوکو رای هم بحث وکړي او د باطلېدو دلایل به څرګند کړي. کتون کې وایي چې ممکن نورې رای هم باطلې سي، خو په مجموع کې به د ولسمشر د انتخاباتو پر نتیجې داسې اغیز ونه کړي چې د انتخاباتو پایله تر دې حده بدله کړي چې له دوهم پړاوه راوګرځوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیرې یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 14 وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د بلخ امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل د عملیاتو په لړ کې د غرض 114 وسلوال مخالفان چپیان سوي او 13 نور نیول سوي دي. د رحیمی په وینا د کسانو د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوله.
دار 127 کیلوګرام مهمات
انفجار. یو سل 20 کیلوګرام منفجراتو کې کشف شوی او همدارنګ دیش تنه ژوندینی ول شوی دي. ورسله 14 تنه وژل شوی او 14 تنه نور یې ټپیان دي.
د بلخ ولایت امنیه قومندان پوینه له وسلوالو مخالفینو سره یو سل 20 کیلو چاودیدونکي مواد او 20 میله راز راز وسلې هم نیول سوی دي. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. په داس حال کې چې د عراق د پارلماني انتخاباتو د رای شمیر روان دي، د دې هیواد صدر اعظم نوري المالکی ویل دی پر خپل بری ډاډه دی. عراق له دې هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته پرون لومړني پارلماني انتخابات ترسره کړل. په دغو انتخاباتو کې په سلو کې شاوخوا شپېتو عراقیانو په خپل ګډون سره د هغو سخت دریځو وسلوالو ډلو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د انتخاباتو د ګډوډولو ټکل یې کړی و. د 208 سیاسي ګوندونو ائتلافونو او ډلو لوري تر نهو زور زیات کسان د پارلمان د 328 چوکۍ لپاره کاندید دي. الملکی چې هڅه کوي د دریم ځل لپاره صدارت ته دوام ورکړي ویل چې د ده د قانون دولت ائتلاف به د پارلمان ډېرې چوکۍ وګټي او دی اوس یوازې دې ته سترګې په لاره دی چې دغه بریالیتوب په څه اندازه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې عراقیانو د خپلې ګوتې په رنګولو سره افراطیانو ته د ډیموکراتیکې پروسې د ګډوډولو هڅه کول د سختي غندنې پیغام ورکړ. په لکونو عراقي پوځیان په ټول عراق کې خپره سوي وچ د رای ورکوونو امنیت وساتي راپور نه وایي چې پرون په عراق کې لږ تر لږه 14 تنه وژل سوي او 14 نور ژوبل دي. د امریکا د کانګرس غړو د یو قانون په وړاندیز چې پر اساس به د روسیې پر ضد نورې سزاوي اجرا سي د کانګرس غړو دا وړاندیز په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر کړی دی. په دې نوی اقدام کې د روسیې د لویو بانکونو، انرژي د شرکتونو او د وسلو جوړولو د کمپنیو پر ضد بندیزونه په پام کې نیول سوي دي. د شلو امریکایي سناتورانو له لوري په دې وړاندیز کې ویل سوي چې د روسیې د تیلو او ګازو د شرکتونو لکه ګاز پروم، روس نیټ، د روسیې د وسلو د جوړونکي شرکت او د غراز د ګاز پروم بانک په شمول دي د روسیې د سترو بانکونو پر ضد بندیزونه ولګول سي. نړیوال وجهي صندوق یا IMF اوکراین ته د 12 میلیارد ډالرو مرستي یو دوه کلن پروګرام منزور کړ چې د دې هیواد اقتصاد له رغولو او تش خزانې له ډکولو سره مرسته کوي. په هغه پریکړه کې چې پرون د دې صندوق اجرایوي بورډ وکړه، د کیف حکومت ته د 3.2 میلیارد ډالرو سمدستي ورکړه هم شامل ده. ل اوکراین سره د 12 میلیارد ډالر مرستې په تصویب دو سره د غرض د هیواد کولای سي چې نړیوال بانک، اروپای اتحادیه او نور مرسته کوونکو څخه هم 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې ترلاسه کړي. IMF ویل چې د مرستې دغه پروګرام هدف دا دی چې د اوکراین کمزوري اقتصاد احیا او اقتصادي نظام پیاوړی او شفاف سي او هم د اقتصاد ودی یو باثباته بهیر پیل سي. د اوکراین چارواکو ویل چې اقتصادي رکود شې 6.3% وي، خو IMF د 5% اټکل کوي. او د چین دولتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد په لیرې لویدیځ شینجن ایالت کې 14 درې تنه وژلي او 9 نور ژوبل کړي دي. 14 پرون د شینجن ایالت د مرکز اورومچي د اورګاډي په تمځای کې وسوار راپور نه وایي چې تر اوسه د 14 علت نه دي څرګند. داسې ښکاري چې 14 په هغو وسایلو بکسونو کې سوي وي چې د تمځای یا سټېشن د وتلو په دروازه کې ایښودل سوي وه. په شینجن کې تر دې پخوا هم 14 یو نشته سوي وي چې حکومت په هغو کې اسلام پال بیلتون غوښتن کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د غراز دی. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې هم لوستل او کتل شي په مولا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو پوځیانو په خوانی قومندان وایي د سکال پای تر رسیدو وروسته د افغانستان کې څه باندې 12,500 امریکایي پوځیان پاتې شي. د هلمند د مرستيال د هلمند والی مرستيال هغه راپورونه رد کړل چې وایي سکال په هلمند کې ډیر کوک نارکل شوی دی.
زه فکر کوم چې په هلمند کې د تیرو کلو په طلبه باندې تاریخ ډیر سی اوس
تر سال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د لندن په سفر بوخت دی. د بریتانیا د پارلمان یو شمیر غړو په یو نوي راپور کې ویلي چې دا ثابت نشي چې د هیواد مرسته په پاکستان کې سخت دریځي په مخنیوي کې مرسته کوي، نو دا مرسته به بند شي. د خبرونه دوهم نیمه مو دوهنیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. انصاف پلټ کې او حقیقت سره حقیقت سره پروګرام کې د کورنیو چارو د وزارت د انتخاباتو د امنیتي کمیسیون لمشر جنرال سالم احساس سره د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لپاره پر امنیتي تدابیر وغږیدل.
موګه په خاطر د تامین د امنیت د خپل خلکو او په خاطر د موافقت د ملي پولیسو د هر نوع قرباني لپاره امنیتي قوتونه آماده وو، آماده دي.
افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو پخوانی قومندان وایي چې د سکال لپاره پاتې رسیدو وروسته د افغانستان کې باندې دیار لس نیم زره امریکایي پوځیان پاتې شي. جنرال جان الن په عین حال کې د افغانستان لوی ستونزه اداري فساد وباله. نه طالبان په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارونکو ادارې سیګار هم په افغانستان کې فساد لوی ستونزه بللې ده. په دې اړه نور حال د اسمت سروان په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جان الن وایي د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی خطر طالبان نه بلکې فساد دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې متقاعد جنرال جان الن پرون چهارشنبه د امریکا د مشرانو جرګې فرعي کمیټې ته وویل د طالبانو په پرتله پراخ او عام اداري فساد په افغانستان کې زیات تورون کړي. جان الن سپارښتنه وکړه چې د سش کال په پای کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته دي جر له زره شپږ سوه امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریښودل شي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د وویل افغانان د طالبانو د مقابلې لپاره وخت اړتیا لري چې د مشري او قماندي مهارتونه شکري او تخنیکونه زده کړي. جان الن همداراز د افغانستان له راتلونکو ولسمشرو وغوښتل چې له امریکا سره اړیکې چې د کرزي له لوري د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کولو په خاطر سختي زیانمن شوې دي بیرته ښه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون یې خبر کړ ویلي چې که په افغانستان کې د رشوت او غلاو مخاونې نیول شي د امریکایانو د مالیو په پیسو په افغانستان کې د سباندې لسو کلونو کارونه به له خطر سره مخامخ شي. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې عام او پراخ فساد د اقتصادي پرمختګ د محاسبې د زیاتولو او د اوایدو د ټولولو لپاره د حکومت هڅې له ستونزو سره مخامخ وي. د سیګاریا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش د دفتر په راپور کې ویل شوی چې فساد په افغانستان کې د ګمرکونو عاید او نور اواید اغیزمن کولای شي، حال دا چې د اواید پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اعتقال کمولو سره زیات مرسته کولای شي. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د 2012 میلادي کال د دسمبر او د 2014 کال د دسمبر ترمنځ افغانستان تر ټاکلي عاید چې 2 میلیارډ او 400 میلیون ډالر وو 12% له لاسه ورکړی دی، او اټکل کېږي چې سش کال به هم په ټاکلي هدف یعنی 2.5 میلیارډ ډالر کې 40% وبایلي.
و امردل چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان الن وایي د سکال په تر رسیدو وروسته د افغانستان کې باندې دیار لس نیم زره امریکایي پوځیان پاتې شي. دغه سپارښتنه و چې نوموړي د خپلې وظیفې په وخت کې د باراک اوباما ادارې ته کړې وه. د په عین حال کې د افغانستان لویه ستونزه اداري فساد بللی. نه طالبان په عین حال کې سیګار هم په افغانستان کې فساد د دې هیواد لپاره لویه ستونزه بللی ده، خو د افغانستان مالي وزارت د سیګار وروستی راپور رد کړ او هغه بی اساسه وباله. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د پټو زندانونو مسله یو ځل بیا یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو راپورته کړې ده. لویدیځو ورځپاڼو ته احمد شیبر کتنه کړې ده.
ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پټو زندانونو مسله څېړلې ده. ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. بریتانیا د افغانانو د نیولو لپاره پټ زندانونه لري. ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغان پلاوي په وینا خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې د پټ زندانونو د بهرنیو په دوو اډو کې شته، او په دې بندیخانو کې یو افغان پرته له دې چې متهم شي د دوو کلونو په مخه ساتل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په هلمند کې د بریتانیایي ځواکونو په اډه کې او په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په اډه کې زندانونه شته. له بهرنیو سره افغان حکومت موافقه کړې ده چې تر شپږ نیمه ساعته به ډیره موده زندانیان نه ساتي، خو د افغان پلاوی په وینا په دې زندانونو کې یو شمېر بندیان د اوږدې مودې په مخه ساتل شوي دي. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې د دغو زندانونو موجودیت د کابل او لندن اړیکې خړپړ کولای شي. ورځپاڼه د افغان پلاوی د یو غړي عبدالشکور دادرس په وینا څرګندوي چې یو زنداني پرته له دې چې متهم شي د هلمند په زندان کې یې دیرش میاشتې وخت تیر کړی او نورو له دوو تر څلورو میاشتو پورې زندان تیر کړی دی. بل لور ته په کابل کې د بریتانیا د سفارت ویاند وایي چې دا پټ زندانونه نه دي، دا توقیف ځایونه دي، او د افغانانو له توقیفېدو سره تل افغان حکومت د دوی مرسته کړې ده. د بریتانیا د سفارت ویان ټایمز ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بریتانیا توقیفول قانوني دي او د ملګرو ملتو او نړیوالو اصولو سره سم دي. د بریتانیا ویان زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د غیر قانوني فعالیتونو له کبله ځینې کسان زنداني کیږي. ټایمز زیاتوي کړه شمیر معلوم نه دی، خو ګمان کیږي چې له شلو تر درویشت کسانو پورې به وي چې هلته بندیان دي. ورځپاڼه لیکي بریتانیا له دې ویرې چې زندانیان شکنجه نه شي، له 2012 کال را په دې خوا هغوی افغان دولت ته نه سپارل، خو له تیر کال راهیسې بیا دا لړۍ پیل کړه. د لویدیز بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د افغان چارواکو دا خبره راخیستې ده چې په افغانستان کې بریتانیایي او امریکایي ځواکونه د پټو زندانونو په لرلو تورنوي. ورځپاڼه لیکي د دې راز له افشا کېدو سره به د افغانستان د ولسمشر او لویدیز اړیکې پسې خراب شي. واشنگټن پوسټ هم د زندانونو د هیئت د غړي عبدالشکور دادرس خبرې راخیستې دي. دی وایي چې د دغو زندانونو موجودیت د افغانستان د ولسمشر له حکم سره ښکاره مخالفت دی او باید سمدستي وتړل شي. ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په وینا خبر ورکوي چې هغه ځایونه چې ائتلافي ځواکونو د افغانانو د توقیف لپاره له هغوی کار اخیستی دی، افغان حکومت پرې خبر دی او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له لوري په منظم ډول د هغوی څارنه شوې ده.
د شوزو د حقونو په اړه د ګلوبل رائټ سازمان په همکاري د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د دې اونۍ د پروګرام موضوع ده د نجونو ورکړه یا پنوم کېدل.
وته کله پلار کله کې نام زادار پاتې و ما وته کله بعد ما پلار لاله جرګي قومي وکو چې یا وته کایمه د چینکیان سرنوشت معلوم کا بیا غوین فرعیز نه راتلل نو
شنی ما را به یادم ده دیگه په زندلیش از پدر مادرم پد بوتي خبر را داشه کې قسم یادم زندار.
په دې اړه که پښتني یا ستونزه ولري زموږ په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړئ. د حقوقو په مسایلو په کسان به تاسو پښتني ځواب کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 1 8 0 1 8.
ازادي رادیو اوري. د هلمند والی مرستیال احمد مسعود بختور هغه راپورونه رد کړل چې وایي په هلمند کې سکال بیا کوکنار ډیر کرل شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الاس دایي له ښاغلي بختور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا تاسو هغه راپورونه چې وایي د هلمند په 15,000 هکتاره ځمکه کې سکال کوکنار کرل شوی تاییدوي؟ هغه په ځواب کې وویل
ساسو د دې سوال سره یا کم نظر تاسو د ان ڈی سی پور کړی دی سخت مخالفت مخالفه د دې لپاره چې زف کنه کوم چې په هلمند کې د تیرو کلو په پرتلبانې تاریخ ډیر سی اوس کته تاسو زموږ مرکزی ولسوالۍ چې د ګرمسیل ناوه ندالی مرجا خانشین دی ولسوالۍ تورسې هلته موږ هیڅ فیصدی د تاریخ نه لرو چې بيخي صفر دی. دا شی پرته له شکه په شمالي ولسوالۍ کې کښت تاریخ سوې دی، اما هغه په هغه اندازې باندې نه دی چې د تشويش وړ وسی یا د تیر کلو په پرتلبانې د غزيات وسی. کچیرته په او موضوع وقت هم ولري چې دا کښت اضافه دی نورس دي ته ګورو چې ساش کال زموږ د تخریب فیصدی لته څوندرو کده نور کلو په پرتله موږ د ساش کال کمپاین د تاریخ کوچې د هلمند ادارې کړې دی هغه ته ګورو بیا نو فیصدی په فکر کوم چې تر نیمه اضافه وسی.
ما وسه د بزګر له خو له مشه د بدیل خبر راوځي موږ بدیل غواړو موږ خپل میوجات خپل میودنو ته بازار غواړو ارتیا نسته بدیل ته فکر کوي او ک ارتیا هم وی ترڅوخته حکومت بدیل ورکیو بسګرو ته او دا کوکنارو کښت بل اخره د څه ډول محو کیږي تاسو به ځم ته تر هلري
دقیقا یو غټ مشکل چې موږ ورسره مخ دی همشه د بسګرو یا د کنوتګرو همدا موضوع ده چې موږ بدیل غوړو د تاریخ او زما فکر سره چې بدیل باندې مشکار کړی دی پرته له شک د افغانستان حکومت د تاریخو د کښت پر بدیل باندې ډیر خاص توجه کړی دی او د افغانستان د حکومت په اولیتو کې بل خصوص د هلمند ولایت ادارې همیشه دې ته په خاص پاملرنه کړې ده. خو زما په اند باندې چې بدیل ورکول سي اما بدیل ضرور دی چې په کم رقم باندې موږ مختلفه سیکشنو کې پر مختلفه تر باندې کار کړی دی. موږ هیڅکله بدیل بزګر ته نسو ورکولی او کې ورکو د دې معنا دا چې موږ غواړو چې نور هم په افغانستان کې په هلمند کې تاریخ کښت وکړو د خپل نور خلکو ته د فرصت په لاس ورکوي چې هغه تاریخ کښت وکړي او یا د جبران په حکومت باندې فشار راوړي چې موږ ته بدیل راکړي. موږ د دې لپاره مختلف تاسو وګورئ نن د هلمند پنتون کې جوړ شو د تریاکو د بدیل د پیسو څخه یو شی دی چې موږ د هلمند ته ولستې وړاندې کوو. تاسو که وګورئ مختلفه مارکیټونه در شو چې موږ جوړ کړی دي دا خپل په ذات کې یو نوی بدیل دی چې موږ جوړ کوو. تاسو وګورئ چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې د فوډ زون په نوم باندې یا ورک فور کیش باندې چې موږ دا برنامه لرو دا ټول هغه شان دي چې بدیل د دی یعنی موږ کروندګر ته دا زمینه برابرو چې دوی خپل الار رس کروزی په نور شان باندې هم پیدا کړي. تر ټولو مهم شی چې د هلمند د بزګرو دپاره دی هغه د مارکیټ یابي یا بازاریابي د دوی د محصولاتو دپاره. په دې حکله کې په ځلو ځلو باندې موږ د وزارت تجارت سره خبرې کړي کله که تاسو پیدا اوسئ چې وزیر صاحب د تجارت هلمند ته راغی هم د ادارې غوښتنه او هم د هلمند د ولس فکر کوم چې د مختلفو سفارتونو سره د نړیوالو همکارانو سره چې زموږ سره تماس لري زموږ سره مشترکه کار کوي پر بازاریابی باندې موږ کار کړی دی. زه امیدوار یم چې چون بعضی وخت بعضی شیان چې دی هغه لانګ ټرم انویسټمنټ ضرورت لري هغه لپاره کافي وخت موږ ضرورت لرو پرته له شکه دولس کاله کم وخت نه و د حکومت لپاره چې دوی وس وایي هلمندیان به په ډیر کم وخت کې او په ډیر اسانه امکاناتو باندې خپل مواد خپل غشیش محصولات چې دوی د دمځک څخه راخلي هغه یا په افغانستان داخل کې او یا د افغانستان د بهر وخت خرڅ کړي.
د بدیل مثلا مې یاد کړم په غو پروپوزل کې چې د بزګرو سره په توافق جوړ شوی دی د پارچ دی به کوکنار نه کوي او حکومت به ورته بازاریابي کوي او پینل کې به دوی لپاره یو نو نه یو نو بدیل برابروي. یو د صنعتي پارک جوړول و چې په بیلابیل فابریکې وي او دوی بدلته میوجات او نور دانې کوي او بیا بدلته پروسس کیږي نړۍ ته ځي. د دې صنعتي پارک یا دغه مرکز پاک له څومره کارونه سوي دي فابریکې راوړل سوي دي نه دي؟
لکه مخکې مې چې یادوري وکړه چې زموږ تاسو د هیواد سونز مشکلاتونه سخت دي. یو مشهونی مشمخ کې جناب والی صاحب سفر درلو د کابل ته چې صنعتي پارکو پاک لکه د ایسا سره او د وزارت تجارت سره مشترکاً دوی میټینګونه درلو ده پر هغه باندې کار سوي دي تر ډیر حد مختت للی دی. خو متاسفانه چې بعضی وخت بعضی سونز دی بایسو کېږي چې هغه د خند سیسموږ د پروسی ته او د پروسی د پیشرفت یا د پرمختګ مخ نیسي اغه کارونه تر ډیر حد مختلف دي. کله چې په هلمند کې وخت پی ار ټی فال او هغه د دې لپاره تقریبا اویا میلیون ډالر ورکړی و چې موږ دغه صنعتي پارکونه پر پښو درو دغه د دوی د سړک موضوعات او د فاصله په مختلف شان چې دوی په نظر کې نیولې و متاسفانه چې هغه وخت زموږ د لاسه وخت هغه ګولډن چانس چې موږ هغه امکانات ترلوده و موږ نسوایدل چې په هغه وخت کې هغه د وخت کې هم مختلف لامل د دې بایسو ګرځل چې موږ د کار ونه سوای چې مختوي سو نو متاموس پر دې پروسی باندې کار شروع دی. د صنعتي پارکو د لپاره مهم شی چې دغه برق دی چې موږ د برق د سن سره په هلمند کې مخ یو ترڅو چې برق نه وسی صنعتي فابریکې نس کولای چې په کم مقدار د پیسو دوی د خپل محصولات ارزه کې او بازار ته نو زه امیدوارم چې دغه مشکلاتونه به حل شي او په دې کې یوازنی شته چې موږ ضرورت لرو هغه د هلمندیانو مرسته د ادارې سره ده او دوی خپل پاملرنه خپل محصولات ته او خپل کښتونه
د هلمند له د والی لمرستيال احمد مسعود بختور سره په دې ولایت کې د کوکنارو د کخت او د غرز د بزګرو د ستونزو په باب مرکوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د مازیګر له وو بجو وروسته چې د ازادي راډیو خبرونه پای ته رسیږي پیلېږي. د سهار تر وو بجو آشنا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي او د سهار په وو بجو بیا هم بیرته ازادي راډیو خبرونه پیلوي. د سهار لس بجې او څلېرشت دقیقې کیدونکې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لندن ته په سفر تللی دی، د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په نوي راپور کې ویلي دي چې که چېرې دا ثابته نه شي چې د دې هېواد مرستې په پاکستان کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې مرسته کوي نو دا مرستې به بندې شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې. د برتانیا د پارلمان د نړیوالې پراختیا د کمیټې دا راپورټ چې د پاکستان په اړه پکې انتقاد شوی په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنز ل لیدنې څو ساعت مخکې خبر شو. پاکستان د برتانیا د دوړخیزو مرستو تر ټولو لوی ترلاسه کوونکی هیواد دی. اسلام آباد په دې کال کې له برتانیا څخه 46 میلیونه پاوند ترلاسه کړي چې 950 میلیونه ډالر کیږي. په راپور کې ویل شوی دا ممکنه نه ده چې دا هیواد د سخت ریزې سره مبارزه نه کوي او د برتانیا زیاتې مرستې ترلاسه کوي. د برتانیا د پارلمان د غړو دا رپورټ زیاتوي په داسې حالاتو کې یوازې هغه وخت د بودیجه توجیه کیدلی شي څو داسې روښانه شواهد ووسی چې د برتانیا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستې د سخت ریزې د ګواښ په کمولو کې مرسته کوي. رپورت زیاتوي که چیرې داسې ثبوت نه وي نو د برتانیا د نړیوالې پراختیا ادارې ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان کې لګښت کم کړي او پر ځای یې دا پیسې په داسې هیوادونو ولګوي چې کم عواید لري. د برتانیا د پارلمان غړو همدارنګه ویلي د دې هیواد مرستې به تر هغې زیاتې نه شي څو چې د پاکستان سیاسي مشرانو خپله برخه مالیې په عادلانه ډول نه وي ورکړي او په مجموعي توګه یې د مالیې راټولونه نه وي زیاته کړې. اسلام آباد ویلي نواز شریف به برتانیې ته په دې درې ورځني سفر کې د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او نور وزیرانو سره په شریکو مسلو خبرې وکړي او همدارنګه به د پانګونې یو کانفرنس ته وینا وکړي. خو د فرانسې خبري اژانس وایي له ډیوډ کامرون سره به د نواز شریف خبرې اترې په پاکستان کې د سخت دریځو پر ګواښ متمرکزې وي چیرې چې چارواکي له طالبانو سره د سولې په خبرو بوخت دي. د دې خبري اژانس د شمیرو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې چې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې بریدونه پیل کړي په دې هیواد کې په بمی چاودنو او نورو بریدونو کې 6800 کسان وژل شوي دي. د برتانیا په شمول د ناتو غړو هیوادونو همدارنګه له پاکستان څخه وخت چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم له طالبانو لخوا د روان تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي.
و امر دل پتا سوال کچې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف لندن ته په سفر تللی دی. د برتانیې د پارلمان یو شمیر غړو په یو نوی راپور کې ویلي کچې دا ثابت نشي چې د هیواد مرستې په پاکستان کې د سخت دریځې په مخنیوي کې مرسته کوي نو دا مرستې به بند شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم چې مرکز یې په لندن کې دی په یو نوی راپور کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې راپور کې له پاکستاني ژورنالیستانو سره د اړوند ځینو پیښو یادونه هم شوې چې ښایي پکې د دولتي ادارو سیاسي ګوندونو او دغه د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس وي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلی دی چې دې سازمان داسې قضیه څېړلې دی چې د ژورنالیستانو په زورولو، برمته کولو، تشتولو او وژلو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی چې دا کار ډېر د اندېښنې وړ دی. په دې راپور کې د جیو نیوز د خبریال حامد میر ذکر شوی دی چې تیره اونۍ له وسلوالو کسانو لخوا په برید کې ټپي شوی وو. د حامد میر کورنۍ په دې پیښه کې د لاس درلودلو پړه پر ایسای اچولې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د خبریالانو د ژغورنې کمیټې لخلې راغلي دي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره څلورم خطرناک هیواد دی. د آسیا پسیفیک په برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال ډیوډ ګریفیتس وایي د پاکستان خبری رسنۍ تر محاصره لاندې دي. د ده په وینا هغه خبریالان چې پر امنیتي او حقوقي مسایلو راپورونه جوړوي ډیر په نقشه کیږي. ډیوډ ګریفیتس چې د آسیا پسیفیک په برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال دی ازادي راډیو ته وویل
موږ څلوروي قضیې څېړلې دي چې پکې یوازې دوه یې په محکمه کې حل شوي نو دلته له جزا خوندیتوب تر حیرانوونکي هدا ډیر دی او موږ د بیرونی تاوتریخوالی او تیری په حق لا په پلټونو کې د دولت دوامدارانه کمی وینو.
ډیوډ ګریفیتس زیاته کړه هغه خلک چې د خبریالانو په ازار تهدید مرګ ژوبلی او تشتونه کې لاس لري اطمینان لري چې قانون یې په لاره کې خنډ نسي جوړولی. د دې سازمان په راپور کې راغلی دی چې پاکستان د طالبانو جلا غوښتونکو بلوڅانو او فرقوي تاوتریخوالي سره مخ دی او خبریالان په دې جنگونو کې بند پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د یو بل خبریال رضا رومي په حق له هم راغلی دی چې تر اوسه څو ځله په مرګ تهدید شوی دی. رضا رومي د مارچ په میاشت کې ویلي دي چې نوم یې د طالبانو په هغه لیست کې دی چې باید د تهدید په نیت په نښه شي. د مارچ په میاشت کې رضا رومي د بم له چاودنې ژوندی پاتې شو چې په موټر کې ځای پر ځای شوی وو خو موټروان یې پکښې مړ شو. همدا چاودنه د دې لامل شوه چې رضا رومي پاکستان پرېږدي. ډیوډ ګریفیتس وایي د پاکستان دولت په دغه هیواد کې د ژورنالیستانو په تهدید کې لاس لرونکو په محاکمه کولو کې پاتې راغلي دي.
I think there are three things that we would really highlight.
سما په نظر درې خبرې مهمې دي چې موږ تخکار شوې هغه دا دي چې لومړی په پاکستان کې خبريالان له هرې خوا پنهخه کیږي.
دوهم دا چې د خبریالانو په تهدید کې لاس لرونکي پوهیږي چې د قانون له لارې نه نیول کیږي، او دریم دا چې د پاکستان دولت باید پر خبریالانو د بریدونو او تهدیدونو لدې پرته چې د چا لوري شوی وي مخنیوی وکړي.
Independently, impartially, and thoroughly, no matter who carries them out.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني لیکوال محمد حنیف لخلی وایي پاکستان له څو کلو را په دې خوا د خبریالانو لپاره له خطرناکه هیوادونو څخه یو دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو اوري او سم د خبرونه دوه مینه مې ته نږدې شوو. نجيبه زمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ